پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم داسه ډیرړو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. وړاندې مو په هرات کې د مابست اعتراض او د ښار له وضعیت خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروانه.
د هرات محبس په شخړه کې لشتر لږه اته تنه وشل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خصوصوالي کې اتلس طالبان وشل شوي، او د امریکا د عدلي وزارت پر اتو تنو د چین حکومت د جاسوسي تور ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوی دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویاند محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د هغه وژل شوی دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لیږدول شوی دي.
روختون ته د یو زندانی مرمۍ خوړلې جسد راوړل شوی، او نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوی دي. په ټوله کې له پیښې اته جسدونه او دولس ټپیان د هرات حوزوي روختون ته لیږدول شوی دي.
شیرزای همدارزوی په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژغونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوي شخړې اصلي لامل نه دی څرګند، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور واچوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قومندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالي کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د همدارز وایي چې په دې ولسوالي کې 15 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تاسیس شوي دي. په بغلان کې د ازادي رادیو خبري الوي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالي له څو خواو حمله پیل کړی وي. وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو توبوبل دغه عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چارغول به پسیمه کې دوام لري. د بارکزی په وینا وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې پړتي او امنیتي ځواکونه له ډیر احتیاط کار اخلي. بارکزی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د مرجوب لو په اړه څه ونه ویل. د خبرونه د آزادی رادیو اوري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې ترلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزې کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوی د امریکا انتخابات د راتلونکي سه شنبه په ورځ د نومبر په 3 نیټه ترسره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونه ته ولاړل. په امریکا کې 4.5 میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولې دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رای کارولې دي. د نظر پوښتنو له مخې جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې له ټرمپ مخکې دی، خو په فلوریدا کې دواړه څنګ په څنګ روان دي. ټرمپ بیا د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې له خپلو کارونو ننګه کړي او ویلي دي چې هیواد یې د مبارزه کې سم لور ته روان دی. د امریکا د عدلي وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل. د امریکا د عدلي وزارت او اف بی آی چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسي په تور نیول شوې دي. ویل کېږي چې 3 تنه نور په چین کې دي. او د بلاروس ته کورونو چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولای شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په دې هیواد کې ټول شموله شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمی ډلو کار بللی دی. د بیلاروس د کورونا چارو وزیر چې د مظاهره چانو د ځپلو لپاره پرې اروپایي ټولنې بندیزونه لګولي په یوه مرکه کې ویلي د سولیزو مظاهره چانو پر ضد به وسله نه کاریږي، خو په وینا یې که کوم تو ګډوډي یا تروریستي فعالیت وکړي د پولیسو لخوا به په فزیکی فعالیت یا وسلې مخه نیول کیږي. په بیلاروس کې د سیاسي مخالفانو لخوا عمومي اعتصاب وروسته لدې پیل شو چې الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو له پرله پسې غوښتنو سره سره وویل چې استعفا نه ورکوي.
اساج راډو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د هرات په زندان کې تر اعتراض وروسته د محبس او شار له وضعیت خبرو. بل لور ته د روزګان د چارچینو ولسوالي اوسیدونکو اعتراض کړي.
نه سړک ست، نه لار ست، نه مکتب ست، نه مدرسه ست.
دا به هم واوري چې په قطر کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره کتلي.
په ناسته کې د نوارډو تر مابین شوې تر نومي په اهمیت او واضح خبرې وشولې.
او په دې خبرونه کې په کندوز کې د مسکري صنعت ولې په ختمه دوده. اسجرادو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د هرات شار په مرکزی زندان کې د زندانیانو د اعتراض له عمله یو شمېر کسان وشل شوې دي. د اعتراض تیر ماښام پیل شو چې تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د شار وضعیت هم نن عادي نه ښکاري. تازه جزئیات اجمل ان راټول کړی دي په سټډیو کې را سره دی لده بو وران سي.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال همدا څو شبي مخ کې راته ویل چې په خار کې د خلکو تګ راته کم دي او خلک چې تیر شپه ل زندان څخه دزي اوریدلې کسم اوس دزي پایته رسیدلې، خو په خار کې خلک اندېخمن ښکاري. چارواکي وایي چې په زندان کې بیګانې بلوا پایته رسیدلې ده. سیمته تازه د مزواکونه استولې دي چې څه زندان ته نه وتی دي، څه ل زندان نه بهر ځای پر ځای شوی، او دوی وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دي. خپل د زندان مسولین ډیر معلومات نه ورکوي او ل رسنوي سره ل خبرو کولو ډټکی دقیقا دا سخت ده چې سړی معلوم کړي چې څومره تلفات بیگا وخت دي. خو د شفخانې د ارقام لمخې انصار وختي په هرات کې د حوزوي روختون چارواکو ول چې لک تر لګه ته جسدونه او دولس ټپیان ورول شي. په هرات کې د عامه روغتیا د ریاست ویان محمد شفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل چې محمد شفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری ورسته شمیري چې د هرات د روغتون اجل واډ کې ثبت شوی دی. یو زنداني په مرمۍ وشل شوی، همدارنګه و تنه زندانیان په نامعلومو موادو مسموم شوی او وشل شوی دی. اته تنه زندانیان چې په دزو ټپیان شوی هم روغتون ته انتقال شوی دی. دوول چې څلور تنه امنیتي سرتیری په زندان کې د ننه په وهلو ډبولو ټپیان شوی. هغه زیاته کړ چې د پیخي ټپیان تر درملنې لاندې دي، خو د دوو وضعیت خنه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا برادر سره کتلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او ځینو نور مسایلو خبرې کړې دي. نور تفصيل له کابل له رحمت الله افغان ناور.
زده او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر مخام په خطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر رساله د قطر دفتر رئیس مولا برادر سره په جنو موضوعاتو خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تازه خبر پانه لیکلی چې په دې ناسته کې د لاسلیک شوی توافقنامې په خو او پر تطبیق بحث شوی ده. هغه رسنۍ ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویل
په ناسته کې د دواړو تر مابین د شوی توافقنامې په اهمیت اوازه خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موضوع په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امارت د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تورستو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
شیبر صاحب، په ورته وخت کې د افغان پلاوی او سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی نن زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی له افغان لوري سره هم وګوري، خو دا چې په کومو مسایلو ورڅخه کې ډېر باندې زیات جزئیات ازادي راډیو ته ورنکړل. د سهار کې تازه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې افغانستان په تاوتریخوالي ورته منلو ورنه او دوانی په دوه باندې غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد ویلي ځکه ما یو څه چې د جګړې د کمولو له ژمنې سره سره بیا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی.
بله افغان صاحب، مننه او بخښنه غواړو ځکه چې ستاسو اواز سم نه رسیږي، کېدی شي چې اوریدونکو ستاسو شخص سم نه اوري، څه تخنیکی ستونزه شته. خو د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلې دي. کندهار ته به مخه کو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي شر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې لدې پرتی ولسوالي ګڼ خلک مجبور شوي دي چې کورونه پریشتي او د کندهار ښار په لور کړي بار کړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سې شنبه په ورځ سهار ځای خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالي کې د وسلوالو طالبانو دراتک خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښې او تکتیکي شاتګه کړي. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سیبي او امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر جلاهور او چارغلبې تر شوسوي ول چې زمرد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دې باندې ګډ عملیات شروع شول. وسلوال تر هرګر حالت د ملکی وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روان جګړې کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور شوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
وروره چور چور څخه پټ کنه ریشه مله کوکله درې ټکاله مې دی کله شامه وړي ورته زړه ته ستو په شامه یو کړه بس ات کنه رانو لا کوکله وکړت کنه رانو لا کوکله وروره شامه وړي خپل کنه ته خپل کور کې ځدی چې کلاریس دې
د ګرد خلک روان درغنده او څنګه ګرد کډې را باريږي او د جنگلات په لام په چاکین مرمۍ په چاکین او انو نو ورغور زین وبس جنگ دي د جنگلات ګرد را باريږي دنجي اجازه کې سورته ګور چې ګرد جنگونه جوانونه ورغزو کېږي جنگونه جدا ګرد خلک روان جن ګرد کډې را خسته جن بس چې ګرد سره چېږي پښتون مداده چې جنگ و درېږي وروره تاسو دې په پنداران راوتلې ده کسونو د کارټون د پر ده او خارې د پر هغه په ګره راشه نه دي دي خو ګرد کارونه سره خراب چې نو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره.
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوسټو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ جوړلې دا کړې. ارغنداب د کندهار یوازنی ولسوالۍ ده چې شارت نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېږي نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیرلسمه اوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو نړیوال مسله راخلو بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. فرانسه د کورونا ویروس ته پیښو د راکمولو لپاره سر لنن ورځې دویم ټول بند پیل کړی دی. بارونه، رستورانتونه او نور غیر اړین کاروبارونه به سر لننه دلته تړلی وي او سر لننه تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د دې ټول بند اعلان پرون وکړ. نور تفصیل له اجمل انڅخور.
د فرانسې ولسمشر د اعلان وروسته لاغې وکړ چې په فرانسه کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې راغی او ایمانویل ماکرون وویل چې دغلته اره ورځ لسګونه زره نوي پیښې رامنځته کیږي د کرونا وایرس چې په روغتیايي سیستم فشار راوستي دی او دوی مجبور دي چې یو ډول بندیزونه او یا همدارنګه محدودیتونه عملی کړي. خلکو ته ویل شوی دی چې له سفر کولو دی ډډه وکړي، په کورونو کې دی څو چې ممکنه وي پاتې شي. ځینې فابریکی، کارخانې او فارمونه به کار کوي، خو هغه کسانو ته چې له کورونو کار کولای شي ویل شوی دی چې له کورونو کار وکړي. د تیر ټولبند په خلاف باندې په دې ټولبند کې فرانسې کې د خونځو زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې مکتبونو ته ولاړ شي. همدارنګه پانتونونه به هم په آنلاین توګه درسونه مخې ته وړي. د فرانسې ولسمشر دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د څلورو اونیو لپاره یو نیمه ټولبند اعلان کړ. دی ویل چې جرمني اړتیا لري چې همدا اوس باید اقدامات وکړي او که اوس اقدامات ونکړي خیلې جدي ستونزو سره مخ شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. وازې په جرمني کې نه بلکې په ټوله اروپا کې د کرونا وایرس یو نوې څپه راپورته شوې ده. د چک جمهوریت په ګډون په ټوله اروپا کې یو ځل بیا هیوادونه او حکومتونه مجبور کړي دي چې اقدامات وکړي او په زیاتره هیوادونو کې د اروپا د روغتیايي سیستم او همدارنګه عجل واټونه، ډاکټران او روغتیايي کارکونکي د نوو مریضانو د زیاتېدو له کبله فشار لاندې دي. په نور نړۍ کې هم د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د کرونا وایرس اماغسي په خپرېدو دي. دغلته په مکسیکو کې د روغتیا وزارت د 15000 او 609 پیخو ریپورت ورکړی دی په تیرو 40 ساعتونو کې. ارجنټینا چې یو وخت په کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې د لاتینی امریکا رول ماډل بلل کېده، د ډیرو زیاتو پیښو سره مخ شوی دی او یوازې 10000 پیښې پرون دغلته ثبت شوې دي. هندوستان پرون ریپورت ورکړ چې د دوی د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر اتو میلیونو نه اوخته دي.
انصاب مننه هغه اوریدونکو چې د کرونا په باره کې نور معلومات غواړي کولی شي چې د ازادي رادیو په ویب سټ کې په اروپا کې د کرونا نوې ریکار او په امریکا کې نور تلفات پاړه یو ای ویډیو راپور وګوري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د کندوز په ښار کې مو د مسکری له زاړه صنعت خبر کړو، روزګان ته ځو. د روزګان په د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی دی. دا له هغو ولسوالیو ده چې ډیر ناامنه ده او زیاتې برخې د طالبانو تر واک لاندې دي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي، هغه ژغونه چې له تیرو شلو کلونو راهیسې چپ پاتې وه. سل کاله شاته پاته دا خلک شمیرې سلګونه ته رسېدی د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او خپل چپ ژغې راپورته کړي.
نه سړک شته، نه لار شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته، نه هیڅ شیان.
دا خلک وایي سیمې د طالبانو د حکومت له پیل څخه تر دا مهاله پورې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او په سیمه کې هیڅ ډول د پرمختګ کارونه نه دي سوي او نه هم کومه پرمختیايي پروژه پلي سوې ده.
زمانم عبدالجلیل دی د شهید اساس ولسوالی د گورګین د نایب سره راغلی په جاره راغلی چې زموږ سړکان خراب دي موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمينه مساعد سي او زموږ کوم حقوق دي کپ انکشاف کې ک زراعت کې کمارب کې ک صحت کې ټول حقوق نور موږ غواړو موږ نور چې په خلونو صفاته کې دلای
نن برګزای د چرچنو د گورګین سره غلی هم په دغه مخه موږ دلته راغلی چې د موږ د ځوانان سره راټول شو دلته سره رالو په دې و پېدل چې اړ ولسوالی ته معنا نور شان روان دي خو راکې تو کې مکتبونه شوونځي یاندې څړکان دمبرونه ارڅ ورته سوي دي موږ چې وکټل چې موږ ولسوالی نه لار لري نه کلینیک لري نه مکتب لري نه مدرسه لري نو په داشر کال کې موږ یستم نه چسوي موږ وساري ان موږ سر خلاص چې دا ولې موږ تقریبا داشر کال کې د زړه تاریخ د وخت سره موږ ولسوالی چې د موږ منځکا د گورګینس د ماجر نه واچد دا هیڅ حکومت خپل حکومت نه دی پرچلولې دا د وخت د طالبانو په لاس کې وایو
چرچنو ولسوالی د ترنکوټ څخه په شاوخوا 50 کیلومتری کې پرته یو پراخ او زیات نه پزلرون کې ولسوالی ده او تر اوسه پورې لا هم خلک ځمکه په غویو باندې کوربه کوي د ناروغانو لپاره درمل په دې دوکانونو کې د نورو توکو په څیر پلورل کیږي ځکه هلته ډاکټران نسته او د غراز په یاد ولسوالی کې د سړکونو د نشټوالي لامل یوازې خلک هلته د کومک لرونکو موټرو څخه استفاده کوي د دغه اعتراض کوونکو چې زیاته برخه ځوانان و ازادي راډیو ته ویل چې ځکه تر شلو کلونو وروسته راپورته سو چې مخکې واک د کورنۍ د مشرانو په لاس کې و خو اوس دوی نه غواړي چې د بلې پیړۍ د خلکو په څیر ژوند وکړي او هوډ یې کړی دی چې د افغان دولت او نړیوالو په مرسته به خپلو ماشومانو ته ښوونځي خلاصوي او نه غواړي چې د سل کاله مخکې خلکو په څیر ژوند وکړي دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خو وایي دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي
خبر سپین ژری لرو موږ خلک لرو موږ په دې برابر خبرې ورسره کړې دي امه ورسره کوو ان شاء الله طالبان د دې مخنیوي بلانک نیکي او اجازه خلکو ته کړی
نو هغه خو زموږ د سپینزو ستونزه وایي چې زموږ شکایت درې ځای نه رسوي یا زموږ خپل د بچانو غم نه خوري ښوونځي نه برابرول یا نور ستونزې نه هواروي هغه د ستونزو اوس چې موږ ځوانان راپورت سو نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالۍ کې چې روغتیايي خدمات وړاندې کیږي یا معرف یا نور نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغه سینه پرې دوه نور خپل حقوق
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی په وار وار او په څو ځلې هڅه کړې چې د اورزګان په چرچنو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې پلې کړي خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې ده د یادی داری ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته ویل کچیر دوی ته زمينه برابر سي ولایتي اداره چمتو ده چې هلته پرمختیایي پروژې پلې کړي په چرچنو ولسوالۍ کې ځکه د پرمختګ کوم څریک نه لیدل کیږي ځکه چې دغه ولسوالۍ د اورزګان یو لنه امن ولسوالۍ څخه ده چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان دولت اوس مهال یوازې یو کم پلاس کې دي او نور ټول سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي چرچنو ولسوالۍ په اورزګان کې لمړنۍ ولسوالۍ ده چې خلکو یې تر ټولو مخکې د دې دولت په وړاندې وسلې پورته کړي او د معلوماتو پر اساس زیات شمیر د وسلوالو طالبانو مشران هم د همدې ولسوالۍ دي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو په دې پروګرام کې لمرمن ستانګزي سره شغیدلې یو اخلي ستانګزي څوک ده او څه هڅې کړي دي دا به وړاندې تر دولسمه بجو وروسته د مخکښو شوزو په پروګرام کې ووري کوس کندوز ته مخه کو او وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو په کندوز ښار کې د مسکری زور صنعت د ختمېدو په حال کې دی د کندوز مسکران وای لګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه ورزان فلزي شیشې او پلاستیکي لوښو واردات سبب کیږي چې خلک د میسي لوشي وانخلي ل کندوز اجمل آریان راپور لري
د 50 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه وو بلکې د کندوز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوی او ځای نورو شیانو نیولی د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د ایجا 25 دوکان بود، دغه لاره 25 دوکان یک دوکان مونده
په خوا دلته 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو. خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایر همې مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودون کې کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چای جوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري. خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو. مثلا یو چبر 2000 روپۍ.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي د هلمند په دهراوت کې باید افغان طالبان په افغان طالبان او افغان حکومت باید په دهراوت کې ملکیانو ته د جګړې پر مهال پام وکړي. حمید الله صابل لیکي د پاکستان طالبان په افغانستان کې د خپل اهداف لپاره کار کوي. وحدت الله د کونړ لا اسد آباد لیکلي دي د لرګیو قاچاق بیا زیات شوی دی. روح الله ننګرهار لیکلی دی طالبان باید اوربند وکړي، ټول اولس اوربند غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر طالبانو اعتراض کوي او لیکي په یوه میز د سولې خبرې را سره کوي او بل لور ته د جګړو ته زور ورکړی دی. حمیده نظری له کلات لیکي له پاکستان نه د صداقت تمه داسې ده لکه په صحرا کې د کبانو ښکار. او شفی جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلي دي د سولې د خبرو وروسته چې کوم افغانان ووشل شول د څه لپاره دی په دې برخه کې پښتنه لري. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي تر هغه پورې چې په افغانستان کې دواړه لوري خپلو ګټو تیر نشي اور بند و نکړي افغانستان ته سوله نشي راتلی. حمید په راستولې سمس کې لیکلي دي جګړې نور بس دي، جګړې نورې بس دي او افغانان باید خپلو ګاونډیو هم وشرمې شي. عبدالواحد مدخخ له کندهار لا سجګړو مننه کړې ده چې دروانو حالاتو حال ورکوي. عزیز زابلې له زنجیر لیکي د پاکستاني چارواکو په خبرو باندې اعتراض کوي او په ستغو الفاظو تقریبا دا اعتراض لیکلی ده. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدل شي او په انټرنیټ کې هغه راپورونه تاسو لاستل شي چې د ازادیرادو لاله خبري شي. دولس بجې او ډیر شته خښوي لاند خبرونه لې اسمت څارونه.
د هرات په مرکزی محبس کې د چیرش په د شخړې لکبل اته تنوشل شوې دي. د هرات د امیر اختیار ریاست ویان محمد شفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل د حق وشل شوې دي چې جسدونه حوزه وی روختون ته لیشل شوې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنوي عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وشل شوې دي. د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیه قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي رادیو ته وویل دا عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چار غولبه په سیمه کې دوام لري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپل ټاکنیزي منډه ترلی له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزی کړی دی. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ترامپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. او د بلاروس د کورونا چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو دزې کول شي چې ویچاړونکو یا تروریستي فعالیتونو کې برخه واخلي.
زحمت شبر له تاسو اجازه غوړم د ازادي رادیو د دې سات خبري برخه هم دومره زما همکار د مخکښو شوزو پروګرام وړاندې کوي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د مخکخه خځې خبرونه اوري ز واګمایم. لما سره بیا هم یو میل مننه دا میل مننه اغلی ملال استانګزی د چې د په سر کې تاسو تخپل ځان در و پیژنې. اغلی استانګزی خبرونه ته خرقلست
مننه کوم. ملال استانګزی د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ملي ګوند رئیس ما او
بله
شازو چارو په دی حقوقی په برخه کې هم مرسته کوم دفتر لرم.
بله ډیر زیات مننه اغلستان اگزی. بیا هم خره غلاست خبرونه ته اوریدونکو به هم په کرخه ولرو. خو اول به ستاسي د پیاوړتیا جوړبونی ګوند باندې خبري وکړو. د دغه ګوند په اړه باندې یا بنسټ په اړه باندې راته کوم معلومات راکړي.
زمونږ ګوند د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند یو ځوان ګوند دی او بنسټګر یې هم خپل یم. یعنی بنسټ مخپلې شه ده او هیڅ چا پورې تړاونه لري او خپل مې د امدارې خپل کار کوم. د ما په ګوند کې تقریبا 15 شزي کار کوي. یعنی را سره راجستر دي تقریبا 50 کې کار کوي او نور ځوانان دي. را سره تقریبا 1,200,000 ځوانان را سره دي چې دا د نجونو هم د پیغلې هم نجونې دي او نجونې هم دي او ښځې هم دي او ځوانان هم را سره دي. او تر اوسه پورې ما د ځوانانو دپاره ډېر کارونه کړي دي. یعنی د ما ګوند کړی دی نو د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند تر اوسه پورې 1,400 یعنی بوسی دیننه افغانستان کې دیننه افغانستان کې یعنی خصوصي کوم پانتولونه چې دي دوی د پارما بورسونه اخیستي دي او دوی عملته فریز ذکر کوي.
بله ډیره زیات مننه.
او کوم یو اویا فیصد 50% او تر مجاني.
بله ډیره
دا کارونه کړی دي. نو شزه د پارا یو فابریکا هم لرما چې هغه یو د حیاتی څنګه ده. حیاتی کلوی یو 50 خزې پکې کار کوي او زه کالګان جوړومه. بهر ملکو ته استاو.
بلې ډېر ښه ډېر زیات مننه. اغلی ستانکزی تاسو او ویلې چې دا ستاسو ګوند یا بنسټ یو ځوان د کم موده کېږي نه چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی، کدارته وایي چې څومره موده کېږي چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی او کومې خزي چې تاسو سره کار کوي د ټولې رضاکارې دي کنه ځینې ته تاسو معاشونه هم ورکوي؟
نه زه کومه فابریکه چې لرم هغه کې خزوتا یعنی فیصدی معاش ورکوم، یعنی په یو کمیس باندې ورته ورکوم د دیرش نه شروع دی تر دوه سوه پورې.
بله
اجره ورکوم. او بل دا چې د ما په ګوند کې چې څوک کار کوي هغه رضاکار خلک، چون ګوند خو تاسو ته پته ده چې د سینه دی چې یو چا پورې تړلی وي، څوک کومک وکړي یو پیسې ورکړي، فقط عقل عضویت ورکوي د ښځې. خو کوم مشکلات چې د حقوقي په برخو کې ولري،
یا
موږ یو ټیم لرو نو وکیلان مو ځان ته اخیستي دي، بیا د دوی کوم مشکلات چې دا امن کورو کې چې وي، مثلا بندیان دي دوی، مثلا د دوی کوم کارونه چې په دولت کې بند دي، موږ دا ورته خلاصو. لکه چې مړینه شهیدان شوي دي دوی ته ماشونه نه ورکوي، یا زر تر زره دوی ته هغه کار د تقاعد نه ورکوي. دا موږ یو با یو کمیټه لرو حقوقي بحث دی، هغه د ښځو سره ډېر مرستې کوو، تقریبا یو پنځلس وکیلانې دي را سره، هغه هم د نجونو نه دي او هم هلکان دي، ځوانان دي، بیا دوی رضاکارانه کار کوي.
بله ډیر ښه، موږ سره به اوریدونکو هم په کرخه وي او اوریدونکو به هم راوخلو، خو بیا به هم ستاسو په کارونو باندې خبرې وکړو. تاسو په دغه ګوند کې مالی حمایت ته اړتیا لرئ یا اصلا نه مالی حمایت ته اړتیا لرئ او نه څوک شته چې تاسو سره مرسته وکړي؟
ګران خور، داسې ده چې مالی حمایت په هر برخه کې ضرورت شته، اما چون تاسو ته پته ده چې ګوندو کې څوک مالی کومکونه نه کوي او نه کوم بهرنی سره موږ کوم تړون انزا کړی دی، فقط موږ خپله تجارت کوم. زه د هماغه تجارت نه زه دغه څلور دېرش ولایتو کې د خپل دفترونه فعال ساتم.
بله ډېر ښه، یو اوریدونکی فکر خلرو دی به راواخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
بخیر خوره خی جوړه.
بخیر اوسې، بخیر راغلی خبرونه ته. تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځنه ماډی کنیولې؟
bale manana ijaz hikmat te ma da kunar walayat nare ul swale cha khabar kum da mel manina me da pukhtana da che de khpale zakre kum zai ke kare de o am da me pukhtana da
aha i was zakre
aw da kum walayat ta aw da kum walayat da da pukhtana me
اها ډیر ښه. افغانستان کې تاسو موږ د اوریدونکو پښتني واوري دي د وای چې تاسو څومره زده کړی دي او اصلا په کوم ولایت پورې تړاو لري؟
مننه کوم، ما روزانه زه اصلیت مې د کندهار.
بله
خو په بغلان ولایت کې تولد شوی یم، مالته ستاره شوی یم، بیا نو په کابل کې لاس کلانه او مچرالما او دلته چې کوم تاسو ته خو معلوم دی د کوم افغاني انانات چې دی لاس کلانه انجلې ورکی خلک، یعنی مې زه دی لاس کلانه واده شوم، پس لاغه ما تعلیم نه وکړای، بیا خو سر مې د سواد موزي مدیر و، بیا دلته د پخوا په د تلویزیونو کې شوارونه راته، فلم دینی زکر کری و فکور که و جماعت که دا شعر مچول واسی دیرات او ویلی چه راشه نطه درسه وکا چه زبا دیویسن تاواد آموزی کورس تا حال تا چلار ما دیوم امتیان موار که دی سالورم سن فشادت نامای را تراکل بیا و اوم تا بیا سواد آیاتی می شروع کرد.
بله
نولاسه ما پوری سواد آیاتی می ویلی بیا دی کابل پانتون که شرایط و بخشی می بیا زکری شروع کړلې، امتحان مې ورکړ، کامیاب شوم، دوه کاله مې درس وویلې هلته، یعنی پوره کړی مې نه دی، بیا هلته دغه جنګونه چې شروع شو ناخوال افغانستان کې بیا درسونه رانه پاتې شو، یعنی مکمل سواد مې لیسانس مکمل کړی نه دی، خو پوهېږم یو څه نه.
بله بله. افغانستان یک ځای تاسې د بورسیو ویلې چې تاسې په کور دننه یعنی په افغانستان کې دننه بورسیې محصلینو ته ورکوي، دا راته وایست چې دغه بورسیې کوم کسانو ته ورکوي تاسې، یعنی د بورسیو اسانتیاوي کوم کسانو ته جوړوي، او آیا د بهر لپاره تاسې بورسیې محصلینو ته ورکوي یا ورکولای شي که څنګه؟
نه، بهر لپاره خو یعنی په نظر کوم دای چې باید بهر د فارم خلکو ته زمینی مساعد کو، او دلته یو څو پانتونونه دي لکه راځي پانتون چې دی طبي بخشو کې نرسنګ دی، او مثلا لابراتوار دی، او بخشي هغه دی فارماسیست دی، او طبي دندان دی. دغه بیا موږ هغه خلک چې بېوزل ځوانان دي پیسې نه لري، نو هغوی دپاره موږ زمینې مساعدوو، الزو رئیسانو سره خبرې کوو چې موږ ته فری بورسونه آماده کړي، او 50% او 50% بیا یو پانتون دی په هغه کې سفر پانتون آفتاب پانتون، دا خلک موږ سره مرسته کوي. د موږ ځوانان ځان سره نیسي چې یعنې بدون د فیس نه درس ورکړي، یا 50% یا 50%، خو د هر چا د وسې پورې کنه. یو نیم خلک دي چې پیسې نه لري بیچاره ګان چې تعلیم او تحصیل وکړي، بیا هغو سره موږ مرسته کوو، زو د دوی دپاره دوی همالته شاملوو، د دوی دپاره د وطن بورسې دي، یعنی بهرني بورسې نه لرو موږ.
اها ډېر ښه. یو بل اوریدونکی هم په کرخه لرو، دی براواخلو. السلام علیکم.
سلامونه ونیکی له جوارخیل غورتا ته او تر څنګ محترم میلمنې ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
کوم جوړ روغ وي؟
مننه. ستاسو نوم څه دی؟
عبدالقهار وطندوست د پروان سره تلیفون پلی کوم.
عبدالقهار وطندوست، مهرباني وکي عبدالقهار صاحب پختنه مر سره شریک کړئ.
مننه. غوزان اول غوځي ته خورتا ته د کارو کې بریالي توپ واړم، خدای دې توفیق ورکړي نورم. او پختنه مې دا ده ته بای سوچیس نه متاثر سوچ دې دې کار ته مخه وکړو، دې بنسټ کې کو دو او نور خزه ته دې څه توصیه ده چې دې په شان باندې رفتار وکړي، دې په پاره قدم باندې قدم کړي د نور ته توصیه لري.
بله،
دا پختنه مې وایم جواب راکړي خوشاله بس.
بله ډیر زیاته مننه.
السلام علیکم.
اغلی ستانګ زیز مګدا اوریدونکو پختنه مو واوریدله.
بله بله،
مهرباني.
مننه کوم. روزانه دسته ده چې دغه د مورګانی خويندې چې دي دا هر چی ته په خپل د غورونو په خپل بچو باندې دي زړه سوځي، یعنی خزه چې ده ډیر بو ترحم ده پاغي باندې چې قرآن عظیم شان کې هم دوی ته د فیصله اجازه په قضاوت کې نه دا ورکړي، ځکه چې دوی ډیر په ترحم دي. نو کله چې ځوانان د منګا د تاسو د وطن یو ستون فقرات ده، او دوی هم دا اوس ډیر قرباني هم دوی ورکړي، او د دوی کوم حق او حقوق چې دای په افغانستان کې پساته د افغانستان البته نور وطنو کې خور کاونکی، دوی ته دومره هرزش نه دی قائل لکه چې دوی کوم مقصد ته باید ورسیږي، په کوم کارونه چې باید ځوانانو ته اوس فارل شي، تر اوسه پورې په افغانستان کې دوی حق نه دی ورکول شوی. ځکه زه او د ښځو لپاره خصوصا کوم نجونی چې دی خصوصا د ځوانانو طبقه کې زه ډېر کار کوم، اگر چې زه زړه یم نو شکر بچی می دی ټول ځوانان دي، خو دغه ځوان طبقې دپاره زه ډېر زښته ډېر کار کوم، که هغه مېرمنې وي، که هغه پېغلې نجونې وي، که هغه ځوانان دي، د دې دپاره چې د دوی حق تر ننه پورې په افغانستان کې تلف دی، نه د دوی حق ورکول کېږي، نه د دوی باندې فوکس د تعلیم یعنی تعلیم باندې پانګونه څوک نه دي کړي، کړي دي اما د خپل د ګټو دپاره، خپل د پیسو دپاره چې خلک ګټه وکړي، او تر اوسه پورې داسې پانګونې د دولت د خوانه نه دي شوي چې هغه ځوانان دوی ته زمینه د کاري مایا شي، یا د تعلیم، یا د تحصیل، یا د تربیې. حتی په افغانستان کې نو نشو ویلی چې ټول خلک بې تربیه دي، د دوی په تربیه باندې کار نشي کېدلی، ځکه چې څومره نه کوي، یعنی که چېرته موږ او تاسو په دې کې ځیر شو، تر اوسه پورې دوی ته په دغه مکتبو کې یا پانتونو کې د وطن دوستۍ درس نه ورکوي. دا اوس هم ځوانان بارچه ګرځوي، تومانچه ګرځوي، چاقوګان ګرځوي په خپل پانتونو کې. ناخوالې حالت بد اوس مونږ چې په دې باندې کار کوو چې اول خو د ما ګوند په دې کې ډېر کار کوي چې شو د مغزي باید دوی ته ورکول شي. او زه هره ورځ چې غونډې نیسم دوی دپاره خبرې کوم چې تاسو دغه سمت دغه قوم ژبه دې ته ارزش مه ورکوئ، خپل وطن ته ارزش ورکوي چې څه رقم باید وطن جوړ کړو، نه د دې دپاره چې مونږ او تاسې فقط د یو ژبې دپاره په یو ورځ کې دوه درې کسان وول شو. او همداسې حالت په افغانستان کې روان ده. نو ما یو مکتب هم په همدغه ارتفاط باندې جوړ کړی دی د ملالۍ ثانویزۍ په نامه. نو مرکزي یې په پرتیناو کې ده، اتمه ناحیه کې ده. نو غواړم چې په دا ټول ناحیو کې څنګه ورته جوړ کړم، ځکه چې بیا د ما دغه درسي دغه میتود چې دی تغییر لږ څه فرق لري ده نور مکتبو سره. اول باید دغه ماشومانو ته د وطن دوستۍ او تربیه انسانیت ورته زده کړو. نو د دې دپاره زه راولار شومه چې دغه ځوانان اکثریت ځوانان چې دي تا اوس فلحال بېکاره دي، بېسواد پاتې دي او ډېر ناخوالې په دې باندې په زوره ودونه کېږي نجونو ته او هلکانو ته. د دې دپاره چې زه یو مدافع اوسېږم، ما اګر چې نشم کولای چې ټول افغانستان ته خلک نجات ورکړي، خو حد اقل یو فیصد هم چې نجات ورکړو دا هم د ما په نظر بېخي ډېر دی.
بله،
همدې باندې د ما ټول کارونه د ځوانانو په مسلک تعلیم تربیه په دې باندې ډېر یعنی فوکس مې دغه مې ډېر دی.
بله، د همداراز پښتنه وکړه چې څوک ستاسو تر شا ولاړ وو، یعنی چا تشویقولی، چا هڅولی، چا ستاسو ملاتړ کاوه چې تاسو دونه پرمختګ وکړي لکه دا اوس چې کوم ځای کې یاستئ، یعنی دلته ځان د چا احسان مند بولی؟
که دا و ما چې زه ایسوک ما سره یعنی نمرش پکړی دا هم دا ځوانان چې دی د افغانستان کوم ځوانان چې دی د دې په منځ کې زه ما او دوی ډیر زه تشویق کړی ما او د ما خپل کورنۍ ماشاءالله زمنان می ډیر تشویق کړی ما او لورګانی می دی هغه هم دا وای باید یو تغییرات یو سیستماتیک تغییرات په افغانستان کې راشي، باید په دې باندې کار وشي. نو په همدغې باندې د ما خپل فامیل هم ډېر را باندې زیار ویستلی دی او زه تشویق کړی یم.
بله، اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم، مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
احمد همدرد درسره په اړیکه کې یم، د لغمان د قرغیو.
احمد همدرد صاحب، مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریکه کړئ.
پوښتنه خو مې نظر مې دا کنه نظر مې دغه داسې همدې میلمنی نه به پوښتنه مې داد او نظر به درته ووایم. پوښتنه مې دا داسې دا د ښځو حقوق په افغانستان کې پاره باره کې د عوامې ښځې په حیث باندې خوندي ګڼي او که تر پخو لاندې ګڼي او پیمالې ګڼي؟ او زما په نظر مې دا ده چې پخوا خو به خلکو ویلې چې د ښځو حقوق تر پخو لاندې کېږي، اوس خو مونږ خپله ولیدلې چې ټولې ښځې د خلکو پخو لاندې مړې شي او نېڅوک پوښتنه کوي نه هغه ځوندې ښځو ته نور سهولت پیدا نه شو او د ښځو ستونزې خو بېخي سر نه پسې او مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلې ستانکزۍ، تاسې د زموږ د ورور خبرې واورېدې چې د لغمان نه یې اړیکه نیولې وه، وایي د ښځو حقونه تر کومې خوندي دي او تر کومې دغه حقونه نقص کېږي تر پښو لاندې کېږي؟
جواهر خورې د خبره ده چې دا حق چې ده نه ورکول کېږي، چې ته مثال د خبرې په دا کور کې چې خپله ډوډۍ وانخلي بشتاب کې دی وانچي ولاکه څوک درته واچي، نن سبا خو بیا حق خو بیخي ورکول کېږي نه ځوانانو ته، نارینه ته تر اوسه پورې حق تا نه دی ورکړی. د ما په نظر کوم ځایونه چې ما سفرونه کړي مملکت یعنی خارجي مملکتو ته، بیا ویش مملکتو ته مې سفر کړي، اروپا ته او آسیا ته هم شپاړس دا مې چې لیدلي، حتی هغه ځایو کې چې خپل حق خلک ونه غواړي نه ورکول کېږي. خو ستان افغانستان کې خو بیخي نه حق شته او نه د چا حق څوک ورکوي. خو حق غوښتل کېږي، مونږ باید خپل حق وغواړو، هغه حق وغواړو چې مونږ ته خدای را کړی دا قران را کړی دا مونږ به دې هغه نه جګ واک حق نه غواړو مونږه میرمنې فساته د دنیا کې یا نه تنها په افغانستان کې فساته د دنیا کې افغاني میرمنې حق هغه حق غوښتلای دی چې خدای ورته ورکړی دا دغه نه پورته به هیڅ غوښتنه نه ده دا چې مونږه خلک نه مانی هغه خبره فقط په خپل په یو شی باندې ډیر فوکس لري دغه مونږه نارینه یعنی خپانی شید ما نارینه چې ما سره ډیر ځوانان هم دی خو روشن فکر دي نو نننه پوری یو خورته ورور حق نه ورکړي چې هغه حق ولري چې واده وکړي او خپل اخواته او هغه ورور چې دی خپل اخواته کولای شي چې واده وکړي چې هغه نارینه دی نو خځیم هم چې نن هم دې خبرې کوي یو دی ماشومتوب نه چې پیدا شي ورته چپ کینه چې جلې چپ کینه چې جلې تر هغه پوری چې هغه بیچاره زړه شي لکه ما غوندې کو باید خځې ټول خځې هغه د اسلام په پرتا باندې خپل حق وغواړي چې خدای مونږ ته حق راکړي هغه دې راکړي دا غینه به هیڅ زیاته غواړو نه حق ورکول کیږي نه حق وغوښتل کیږي په افغانستان خځو باندې دغه ځای نه غواړم چې تاسو پیاوړي خځې یاستئ تاسو کاته یو خځه چې کولای شي چې یو دوی مې دنیا ته راوړي هغه نه ډاکټر انجنیر او معلم مو طالب ساز او بلکار رنگمال جوړوي نو یو خځه په هر چارو کې کار هم کولای شي تعلیم هم کولای شي دا چې اجازه نه ورکول کیږي دا منګه بدبختی ده د موږ د مملکت بدبختی ده ځکه چې تر دغه د پیدایش نه تر ګوره پورې باید موږ تعلیم وکړو او علم زده کړو ټول خلک به سواد دي مشکل دی افغانستان هم دغه دی چې هیڅ حق خود ته د دې لپاره نه ورکړي چې هغه علم نه لري نو پوهیږي چې باید یو ځکه علم ولري دا غزوی شاید باسواد دي او خپل د میره حق هم پیژني د خپل د کورنۍ حق هم پیژني او د خپل د اولاد د خپل د چاپیریال د خپل د وطن حق هم پیژني مشکلات د مونږ دا ده چې دا ناخواله چې په افغانستان کې روان ده خو یا فساد به سوادان پکې دي مشکل هم دا ده چې حق نو غواړي داري چې خلک وای ولادې او څنګه کوم اخو غواړم داز نیولې دې دې چې د استثمار لاندې راځي ځان کې خو مرګ بیا شته دی
بلې ډېر زیات بلې
بس زه د ټولو نه مخزنه یا هغه نروي کاره خځوي حق ولري په دې وطن کې او رئیس جمهور چې دی ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دا حق دی هم لري مونږ هم لري او ځان هم لري دا څنګه نه دي چې دا ټول دنیا دی یو کس دی ټول حق لري بس خپل حق نه غواړو
تاسو په بنسټ کې دا ونه وکړل چې تاسو په بنسټ کې ځوانان دي او خزيدي دا راته وایست چې ټولي خزيدي کنه نارینه هم تاسو سره عضویت یا غړیتوب لري
نه نارینه هم د ما سره ماشالله به نارینه دي د شوزنه خو شي به چارګان یو څه تاسو ته هم پته ده ټول افغانانو ته پته ده چې مشکلات دي کورنۍ لري یعنی اجازه نه ورکول کیږي
بله
چې هغه کوم کمپارانسو کې یا کوم پوندو کې اشتراک وکړي یا خپل د حق غوښتنه وکړي یا خپل आवाज وباسي دا اجازه تر اوسه پوری افغانستان کې لسی سلام نه دا ورکول شي لکه بل دنیا کې څه ده
بله
د دې لپاره اوس ګورم منګا تاسو په دې کې ویښه باید وایي چې دا د ټولې برنامه کې درې یا څلور کسان یا پنځه کسان کې دي خدای خپل په دې کې چې دومره نارینه اشتراک کړای وو شلفي سره د کوزو ته هوند ورکړي وای شل فیصد هم څوک نه دا ورکړي نو څه دي چې دي دغه پکور کې چې مشکل راشي دغه وطن هم لکه کور دی
بله
پکور کې چې مشکل راشي یو مور کولای شي چې خپل اولاد او تناسب تو کې او ناخوال ورکړي هم داسي وطن هم دی باید څه څه ډیر وند ورکول څه وای چې خبرې کړي وای قناعت ورکړي چې وا ورور می او زوی می کې دی هم وطندار می مکه وې دا جنگ مکه وې دا ناخوال پری دی کله د خوانه ځوانان مری افغانان دی او کله افغانان دی نو دښمن په ځان مخ خوشاله وي خو ځکه څه څه ته وند نه ورکړي چې دا چې تاسو څه ته اجازه ورنکړي
خبري وم ما په نظر فهم دي چې تاسو د هیوادونو یادونه وکړلای چې تاسو ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړی دي دا راته وایي چې کوم هیوادونو ته مو سفرونه کړی دي او سفرونه مو د سی رسمي سفرونه یعنی کاري سفرونه وو کنه تاسو هم د سی سیاحت د لپاره تللی وای
نه ما خصوصي سفرونه کړی دي تر اوسه رسمي زمينه ما ته هم سايچو نه ده ما ټول خصوصي سفرونه میکړی دي او آسیایی هیوادو ته لکه پاکستان، هندستان او تاجکستان، دلته ازبکستان، دا ځایو ته یعنی مسکو پورې تللی یم. اخوا ته بیا آلمان ته تللی یم او د آلمان نه درې ولایتو نه کسر او هامبورګ او فرانکفورت او دنمارک ته تللی یم، هغه ته کوپنهاګن ته، همداسې نور هیوادونه لکه
اغلی ستانگزی کله چې تاسو بهر ته تللی وی زړه کې مو نه راتلل چې نور به افغانستان ته باید ستانه نشي او حمل ته پاتې شي، یعنی هوډ منه درلود چې نور استوګنه بهر وکړي؟
جواخی صاحب خبر داسې دی چې هغه خلک وایي، هغه څوک چې وایي دننه فتوانان په فارسي کې یو متل دی په دري کې، وایي چې وایي بیرون شوی مره کوش وایي درونه شما. کله چې زه لاړم اروپایي ممالک ته سفر مې وکړ، د هغوی ژوند مې ولیده، د مونږ او د تاسو د ژوند سره مطابقت نه لري. دا یوه خبره. بله خبره، هر څوک چې بهرني ودو ته ځي باید د هغه نه یو څه زده کړي، راشي خپل وطن ته، ځکه چې هغوی هم داسې انسانان دي لکه مونږ او تاسو، خپل وطن جوړ کړی دی. مونږ هم په همدغه کې چې نور وطنو ته وګرځېدلو ومکتله چې نه، باید خپل وطن جوړ کړو. خیر دی که دردین ونه شو چې تر هغې پورې زم راکېږم او نشم جوړولی، بیا د مانه وروسته دا خلک چې پاتې کېږي دوی باید تربیه کړو چې خپل وطن جوړ کړي. خپل کور خپل کور دی، بل کور خو بل کور دی. چشمه مې تېروله سهار چې جګېدلم، ما به ویلې چې البته چېرته مېلمنه یمه، آخر خسته شوم راغلم. اگر چې ډېر ښایسته شهرونه دي، ډېر ښایسته ځایونه دي، خو خپل کور دې نه دی، د خلکو کور به سړی څه کوي. نو باید ټول افغانان په دې باندې باید پوکاسي وي چې خپل وطن جوړ، نه د بل پردي وطن ته. زه به پردي وطن ته ورشم، د ما زامن پردي شو، د ما ماسیان پردي شو، بیا نو دا وطن خو په ټولو حق لري. نو که زه لاړ شم ته لاړ شي، هغه لاړ شي، څه پاتې کېږي دې وطن ته؟ خو راځئ چې خپل وطن آباد.
بله، تاسې د کار د زمینې یادونه وکړله چې تاسې غواړئ په راتلونکي کې 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ. دغه د کار زمینه به د چا په مرسته برابروي او کومه برخه کې به وي؟
زه خپله برابروم. داسې خبره نشته چې څوک ووایي چې کار نه کېږي یا نشته. ناشون خبره بیخي د ما په نظر په سطح د دنیا غلط. هر کار شونه ده، کېږي. تصمیم ونیسئ چې دغه غره ته جګېږم، اتمان جګېږي. زمینه د کار خلکو ته مې طرحه مې د لاس لاندې ده، دا جوړوم له خیر سره انشاءالله چې طرحه مې مکمل شي خپل وطن کې. هم دلته به جوړوم، د هیچا په مرسته به نه جوړوم، او خپل افغانان به کار کوي، یو ګوله ډوډۍ به پیدا کوي په ډېر کمو پیسو، په ډېر عزتمندي باندې. یو هم ښځه کار وکړي، عمې زوی کار وکړي، عمې میړه کار وکړي، ټول کار وکړي، یو کورنۍ ډوډۍ خپل ځانو ته هر یوه پیدا کړي. و دغه یو طرحه مې د لاس لاندې دی، او یو طرحه مې تعلیمي ده چې هغه هم دی دغه بیوزل ماشومان د پاره دی چې اوس مکتب مې خلاص کړی، په دوانی کار کوم چې دغه ماشومان د سړک له غاړې راټول کړم. که دولت را سره ومني او دا اجازه را ترک، نو مکتب خو مې خلاص کړی دی که دې اجازه راکړي.
د مکتب په اړه راته ووایاست اغلی استانګزی، مکتب مو څه ډول ماشومانو ته او تر کومې کچې پورې دی؟
تر اوسه خو تر نهم صنف پورې ما ته دوی اجازه راکړی ده. غواړم چې تر دولسم پورې وي. زه فقط یو مقدار پیسې اخلم، داسې نه چې پیسې بېخي نه اخلم. مثلا داسې پیسې نه اخلم چې خلک رو نشي ورکولی. هغه خلک چې بېخي په سړک کښې ګرځي کولی شي چې ورکړي، خو په دې کښې یو 1500 ماشومان شاید چې بېخي پیسې وانخلو. دوی ته همدغه د کالیو مرسته به هم وکړم او کتاب. هغه خلک چې یو څه کچه اقتصاد کچه لکه دی، یعنی ډېر ښه نه، ډېر ښه خو هغه ښه ښه مکتبو کښې وایي، خو یو فیصدي. بیا دوی نه موږ 1500 روپۍ اخلو. 1500 روپۍ چې په دې کښې قلم کتابچه کالي هر څه د میاشتې، بیا هماغه 300 روپۍ جوړوو.
زموږ د خپرونې وخت کم دی اغلې ستانگزی، په پای کښې مو خپل پیام ښځو ته ووایاست.
زه ټول هغه میرمنو ته چې په کور ناشتي او کار نه سواد لري نه بهرنی کوم کار ور بیرون کولای شي زه وایم چې تاسو زمينه د کار ځان ته جوړ کړئ.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.